په ترکیه او سوریه کې د نن سهار وختي زلزلې د مړو شمیر 1200 ته پورته شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د ترکیې او سوریې پولې ته نږدې سیمه کې چې د زلزلې مرکز و 912 تنه د ترکیې او نږدې 3000 د سوریې لوري ته مړه شوي. د ریکتر په کچه 8.8 درجې زلزلې د دوشنبې په سهار وختي د ترکیې جنوب ختیځ او د سوریې شمال ختیځه سیمه وځپله. همدارنګه په قبرص او لبنان کې هم د دغې زلزلې ټکانونه حس شوي دي. ویره شته چې ګڼ نور کسان لا هم د خاورو لاندې وي او په دې سره د مرګ ژوبل شمېر لا پسې زیات شي. طالب چارواکی منی چې په افغانستان کې د سعودي عربستان کارکونکو د یوې اونۍ لپاره له دې هیواد وتلی دي. دا وروسته له هغه چې العربیه ټلویزیون پرون مازیګر راپور ورکړ سعودي عربستان او ورسره ځینو لویدیځو هیوادونو د امنیتي ستونزو په خاطر په افغانستان کې خپل سفارتونه تړلي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د سعودي عربستان د سفارت کارکونکو دوی ته د یوې اطلاع په اساس باندې د یوې اونۍ لپاره د ټریننګ په خاطر له افغانستان وتلي او بیرته راګرځي. د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې د راپورونو په اساس په افغانستان کې شاوخوا 93% غیر دولتي بنسټونو خپل کارونه په بشپړ یا قسمي توګه باندې درولې دي. دا ورسله هغه چې طالبانو په افغانستان کې د خزو او نجونو د تعلیم او کار مخه ونیوله. په تیره بیا په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو د کار په وړاندې بندیز ولګاو. د یونان ساحلي ساتونکي وایي د دریو میاشمانو په ګډون څلور پناه غوښتونکي ورسله هغه مړه شول چې کښتۍ یې پرون د اژیا سمندرګي په جنوب شرقي کې له لیروس ټاپو د باندې ډوبه شوه. او اسرایلي ځواکونو د لویدیځې غاړې د کډوالو په یوه کمپ کې 15 فلسطیني وسلوال وژلي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحثمو زنوري اسنوري هر کلای کوم. د لویدیز او د ملګرو ملتونو یو شمیر چارواکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویلي چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا شارژ دفیرې کرن ډیکر د تېرې شنبې په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د ښځو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو په راګرځولو سره ټول هېواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي. کرن ډیکر په یوه ټویټ کې ویلي موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بله چاره نه ده پاتې. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستیالې امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. فرحان حق ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوي ورسره کتلي وو ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته اعاده شي خو یو شمېر نور له دې سره مخالف وو. فرحان حق ویلي چې طالبانو کې د وخت څو مختلف مرجع دي او د ملګرو ملتونو پلاوي هڅه وکړه چې هغوی د نړیوالې ټولنې ګډ هدف ته په رسېدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونې پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. تر دې مخکې د لویدیځ یو شمېر نورو چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي. نن په 25 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. اساسي پریکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپلو څو محدودو ملایانو په مشوره کوي. په کابل کې د حکومت جګپوري چارواکي چې اجرایي ځواک او له نړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي په دې برخه کې بې صلاحیته دي او که وضعیت داسې وي نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي باید له طالبانو سره په تېره له کوم ځواک سره تعامل وکړي او آیا طالبان به د دې وړتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات له منځه یوسي؟ د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤول نثار احمد کریم زئی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري تاسو ته درشو. آیا دغه خبره چې د لویدیځ یو شمېر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یوه خوله نه دي او اساسي پریکړې په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوری ستاسې خالد کریم جی درنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسې که د حکومت یا نظام ادامه ته وګورو، د دې نظام رهبری په قندهار کې ده، د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسایلو په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځایه صادریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مراجع مکلف ګڼي چې باید اجرا یې کړي. هغه قوت چې په کابل کې میشته ده، د ریاست الوزرا په نامه، له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپل رهبری احکام تطبیق کړي او په دې فیصله شي. تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د شمېر هیوادونو یا ملتونو مسؤلینو غوښتنې دي، حقیقت دغه سي نظام او سیستم کې ډېر پام نشي کېدی. موږ او تاسو کې د حکومت یا حاکمیت کړنو ته وینو او تر څنګ د نړیوالې ټولنې تیر ماضي او اوسنی وضعیت وڅېړو، له بده مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دغه چکرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډېر مظلوم دي. انصاری صاحب
د تکر موضوع نه ده، دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ما د تکر مسله د نظریات تکر وخدو
انصاری صاحب بس په دی باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري کنه؟ تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې د دغه حکومت، د طالبانو حکومت، یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي د نړیوالو ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي. آیا دا یوازې همدا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړه شي، او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري، چې دواړه اړخه هم شته، حکومت او چارواکي او هم نړیوال، باید هغه حق او اساسي حقوق ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغه خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وخی او خپل ولس مخدوم وګڼي، یعنی ځان خادمان او ولس هم مخدوم او بادار وګڼي. هر هغه حقونه چې ازل رب ورته فاضل مسان قران کې تسجیل کړي او را لېګلي هغه باید ورکړل شي، چې یو له هغه اساسي حقونو نه د تعلیم حق دی، دغه چې د نفقه حق، دغه چې د پاغوي باندې د ترحم حق، دغه چې د دې ملت د کندو او یتیمانو سره د صله رحمۍ حق، هغوی ته د امکاناتو د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوقو او امکاناتو تمول د حکومت له اساسي دندو دي.
امانصاري صاحب دغه حقونه هم په دې مکلف دي. بله، دغه حقونه خو اوس نه دي ورکل شوي. دغه خبره چې تاسو کوئ چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک د وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي، د په دې برخه کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې رابرسېره شوې. اباستانګزی په لوګر کې یو غونډه ته وویل چې مشر سمې پریکړې نه کوي، نو بهتر ده چې باید له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې باسته بیا هم دوام ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مثلا مشر نثار احمد کریمزی، تاسو ته هم خراغ لاست وایو. کلمړی له تاسو پوښتنه چې انصاری صاحب خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دا نظام پر هغه پریکړه ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړه کوي. مولا هیبت الله اخونزاده او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړه باید عملی کړي. کچېره دغه د اجرایوي ځواک ډیر مسولین له دغه پریکړه سره په مخالفت کې وي او سره ناراض وي، لکه څنګه چې له مختلفو لورو موږ دغه غږونه اوریدلې دي، نو څه فکر کوئ چې آیا دا پریکړه سمې دي او که اختلاف موجود دی د تعلیم او د ښځو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام او احترامات تاسو ته نوري صاحب او انصاری صاحب او نور اوریدونکو مشرانو همزمان ته. نوري صاحب محترم، ستاسو د پوښتنې په اساس باندې چې دغه انسجام د فکري د خلکو ترمنځ او د یاد فرمان د صدور یو مرجع بیا ټولو ته واجب تطبیق، دغه پوښتنه د طالب سره طالب دغه موجوده طالب تمثیل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځین ورته یو فرمان دغه شي او دوی په ټول ملت باندې هماغسې تطبیق کړي. خو ولې موجوده د طالب په ساختار کې او په تېره دوره چې د طالبانو کومه تېره دوره د ملا عمر په مشرۍ تېره شوې، دا هغه دوه ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي هغوی یو ډانچه یا یو وجود لرلو، د هماغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامي شکل مدیریت ور انتقالېدلو. ولې دغه موجوده یا شته نظام چې د طالبانو موږ وینو، دا یو پروتوکولي یو قرارداتي ساختار دی چې دوی د حالاتو او نو وضعیت د مجبوریتونو نه درس یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقایدو خلک راټول شوي دي او هماغه د طالب د بیرغ د لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هیڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې دغه یو نظری وي، دا هیڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقاید او د نورو مفکورو خاوندان په دې سختار کې لګیږي.
بل کرم صاحب، خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کیږي، نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړي حکومت نړیواله ټولنه پر رسمیت وپیژني، باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کیږدي. په تیر د افغان نجونو او ښځو حقونو ته د تعلیم په برخه کې، د زده کړې په برخه کې ډیر سفرونه هم چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو چارواکو کړي دي، پر همدې موضوع د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بل لاره نشته له دې پرته چې طالبان خپل پریکړه بدله کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول عمل کړی دی، که خبره داسې وي چې دوی صلاحیت نه لري په کابل کې، نړیوال ټولنې ته څه کول پکار دي؟ ورشي قندهار ته، قندهار کې د مولا هیبت الله اخونزاده سره وګوري او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو پلاوی سره یې لکتنې ډډه کړې، د اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره یې لکتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري.
چې موږ د مطبوعاتو د لارې نه اورو چې په طالب فرمان صادر کړلو دغه سې پریکړه وکړله، بېرته د دې طبیعي خبره ده چې د فرمان نه باید دفاع وشي، د ویان د لارې نه د دې وضاحت وشي، دفاع د نړیوالو د شناخت لپاره چې دغه وشي وضاحتي یو پرس کانفرنس موضوع مطرح شي. ولې داسې هیڅ شی وجود نه لري ځکه چې دا فرمان د کابل نه دی صادر شوی، دا فرمان د دغه مرجع نه پاتې شوې ده چې هغه ته خپل نړۍ لاسې چې طالبو مطالعه سره ځای نه لري. یو څه مو د مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره دا ستو یو مجلس کې باس کې د نو پښتنو مې کوکل چې تاسو د ملا هیبت الله په خپل لیدل او مل دي بلې ده، خو چې لږ مراتب په دې خاني شو چې نه مې دلې ده. نو دا خپل د ملاو هدف لا لیدنه یا د طالبان لاسرسي هغه کوم ډېر په سخت بل اساسي نقطه دا ده چې نړیوال په طالب باندې باور نشي کول ځکه د دې دوه غټې عمده وجه دي یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري دویمه وجه دا ده چې دوی فکري تربیه نه لري دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو امریکایي چې لوړ پولو چارواکو هم ویلي وو د دوحې له تړون نه وروسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو چې دوی به خپلې هغه ژمنې چې کړي دي هغه عملي کړي خو خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده ولس غوښتنې لري او دغه غوښتنې په یو ډول د نړیوالې ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازي دي یعنی په دې معنا په ټکر کې نه دي یو افغان ښځه نجلۍ حق لري چې تحصیل زده کړې وکړي ډاکټره سي انجینر سي او همداشان په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي دغه حق ولې باید ترې واخیستل شي آیا افغاني کلتور دود دستور دا حکم کوي او که اسلامي شریعت اسلامي هوادونو کې خو موږ وینو چې ټول آزاد دي هر فرد خپل حقونه لري
ولې شب محترم هم دې نقطې ته راتللم چې دغه د باور خبره چې تاسو کړله چې اوس د دوی دغه مرجع نه د معلومه د خبرې اوس په تور د مثال په یو کور کې یو کشر الګ څورانه وي کې مزاغه چم گاوند پلار ته یا کاکا یا ماما یو مشر د فامیل ته ګیله وکي په خپل د طالب ساختار نه د پکې جرګشته د مشرانو جرګه نه پکې ولسی جرګشته د چې سړی سره د ملت راپاتې کې خپل غږ دی او چا سره مدعي سره شریک کی په ارت کې د کابل چې کوم چارواکي ناشتي هغه یو هم د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغو یا د تجدید نظر یو دغه کی دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادري دي او هغه دوی مجبور مکافئه دي که ملت پر آزاد که ناراضه هغه باید تطبیق شي زه د نړیوالو له مننه کوم تشکرې کوم چې ما سره د تشکرې الفاظ نشته دي چې نړیوال لګې دي چې د مباحثو د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالکو خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو یو یو تخنیکی ورکو دي چې څوک په نړۍ باندې ځان په رسمیت پیژنې دغه دغه مواردو کې احتیاط وکا په دغه معنی د نړۍ دغه کېږي خفکیږي په تا باور د منځځي ولې طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوع د نړۍ د لپاره یو سیاسي سمبول ګرځولې ده چې دوی غواړي چې په تعلیم باندې د ملت سره په جفا باندې دوی د نړۍ له مشروعیت واغستي واخلي که نړۍ ورته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي ملت یې نه ورکړي
مننه کریم زای صاحب مننه کریم زای صاحب انصاری صاحب تاسو ته درځو آیا رښتیا هم د دې وسلې په توګه کار اخلي طالبان له تعلیم او د خزو د زده کړې له موضوع څخه تاسو چې د ولسی سیاسي جرګې اساسا میخې د ماسسم وی او ولسره سروکار دی آیا د ولس غوښتنه هم دا نه ده
زه فکر کوم چې د وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل چا مخې ته کېښودل دا نه اسلامي کار دی نه سیاسي او نه هم مردانگی او شهامت دی او نه منطق دا منلی شي موږ باید د افغانستان د خلکو ارزښتونو د خلکو کلتور د خلکو عقایدو او افکارو ته مراجعه وکړو او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو هلته د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علی السلام له بعثته تر دې دمه ټول معلوم دي او هغه د تعمیل او امریکای دا او د پیروي ور دي الهي احکام هغه څه دي چې د هغه په مقابل کې هیڅوک سر نشي پورته کولای او نه هم درې دي چې نه اسلام اجازه ورکړي نه اسلامي ټولنه موږ فکر کوو چې بلکې په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهي حکم دی ذکره او لوست الهي حکم دی چې د پیغمبر علی السلام د فار لومړنی وحی چې نازل شوی لومړنی پنځه آیاتونه په اقرا یا لوست پیل شوی دی چې ول ولا او هلته په همدغه پنځو آیاتونو په پای کې لوستل شوی ویل شوی چې علم الانسان ما لم يعلم علم
انصاری صاحب دا خو درسته ده. اوس خبره چیرې ده؟ اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې، اسلامي هیوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړه چې افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی، سر نه خوري. دا خو درسته ده، هغه اسلامي شریعت چې تاسو تشریح کوئ چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی، کراش اوس دې خبره ده چې ولې دغه نه تطبیقیږي هغه چې تاسو وایئ چې د اسلامي شریعت حکم دی؟
په دې اړه موږ څومره دوی پوښتلي، که هغه رسمي ادرسونه دي، که هغه د رسنیو او مجالسو له لارې دي، هیڅ مواجه دلایل تر اوسه نشته. که د لوړو زده کړو دروازې د نجونو په وړاندې بندې شوې، مواجه شرعي دلیل موجود نه و، مګر دا چې د نصاب بهانه کېږي د ګډ تعلیم مسله یادېده. خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لوم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی ښوونځي جلا و، د هغوی زده کړې جلا وې، د هغوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمې او صفاکاران میرمنې وې، د هغوی د دروازو هغه پیرداران او د تلاشۍ مسؤلین هم میرمنې وې، او کامل حجاب مراد کول اول تر دولسم ټولګي پورې زمونږ اکثریت څه چې ټول ښوونځي هم په ښارونو هم په کلو بندو کې جلا وو، هغه لومړی بند شوي وو د پوهنتونونو نه مخکې. پوهنتونونه موږ او تاسې ولیدل چې د لوړو زده کړو پخواني وزیر ښاغلي حقانی د همدغې احکامو په اساس هغه دا یوه طرحه برابره کړه چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تللې او درې ورځې به نارینه تلل، یعنی دا ماحول یې ورته جلا کړل. مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو. موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړې نه دي، ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري. سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي او نه باید د افغانستان د خلکو په حقوقو دغه سیاسي مصلحتونه تحمیل او تطبیق شي.
مننه انصاری صاحب. کرنځي صاحب، تاسو ته درځو. کچېری خبره هم داسې وي چې د طالبانو په حکومت کې دننه یو شمیر جګپوري چارواکي له دغو پریکړو چې تر اوسه پورې شوي د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراضه دي، او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل نارضایتي څرګنده کړي، او ډېر نور ممکن له دې بیرې چې خپل هغه دندې له لاسه ورنکړي چپ دي، خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سمې پریکړې نه دي. که چیرې دا راشو دې ته نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یو خوله نه دي سره اختلاف لري، دغه اختلافات به بالاخره په یو ډول نه یو ډول حل شي او که به دا نور هم ژور شي، څه فکر کوي؟
د دې په اړه باندې دغه نقطې ته لازم ده چې یو اشاره وکړو چې دوی اوس دغه موږ تاسو چې ورته اختلاف کوو او دوی په خپل منځ کې ورته سو تفاهم وایي، د دې لپاره یو نظامي شورا تشکیل کړې ده په دې نږدې ورځو کې چې په رسمي بڼه باندې دغه اعلان ته به لا نه سپارل شوی چې موږ ماخص کړو. خو د دوی عمره ده چې صدر محمد په نامه باندې کوم د دوی
صدر ابراهیم بلې
او صدر ابراهیم یو جهادي قومندان د دوی د طالبانو قومندان او هغه د شورا بشر کړي دي او سرڅنګ کې لوی تشکیل لري چې دوی یو ستاره فلټر روان کړي دي چې دا څوک په کوم مسایلو باندې اختلافات لري او د امیر المؤمنین د فرمان نه یاد قندار د پریکړو نه سرغړونی کیږي، دا د دې خپل صفوفو نه کیناره کې او سرنوشت یې ورته معلومه کیږي. یو دغه موضوع یخی جوته او بل خبره داخل چې د دوی په منځ کې د دې پریکړو اختلافات چې دي، دا څه پټه خبره نه ده، دا خصوصي مجالس خبره نه ده. دوی په علني شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه د ستانزي مجلس چې په لوګر کې واضح ویل لري چې په رهبری پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان منتدغه کوي. الهي نه اشتباه کېدی شي، مشاورې تیرېستی شي، حالات تیرېستی شي، داسې پسې د متقي نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کومې ژمنې په نړیوالو کانفرنس کې کړي دي، یا داسې نور چې دغه د مهاجرینو وزیر چې دی حقانی خلیل حقانی دی چې سنمي د بل نظر چې تاسو وګورئ د دې خلکو په منځ کې په دې موضوع باندې په خپل هم سره مشتبر روان دي چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا ده، دغه د نړیوالو ته نه څه زور ورکوي، د خپل ملت سره دغه ډېر زیات دی. په دې دوی قانی دي دا خلک دغه د کمې مرجې د خواله چې دا پریکړه شوې ده هغه هم په دې قانی، خو متاسفانه نړیوالو اگر سره کړی دی په کابل فشار دی، کابل موضوع زه نه دی، د موضوع زه قندار دی.
مننه کریم زی صاحب، ډیر وخت نه لرو. د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان هم همدا شپه ټلیفون لار سره وصل شوی دی. تورمان صاحب ډیر وخت نه لرو که هغه مهمه تبصره دی اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې، که یو څو تبصره ولولې اوریدونکو ته خبر شي مهرباني.
بله نوری صاحب، فهیمالله وردګ لیکلي په هغو سیمو کې چې اکثره نارینه د لیک او لک سره علاقه نه لري، نو څنګه کېدای شي چې دوی په نجونو ته د پوهنې دروازې خلاصې کړي؟ سنجي په نوم یو اوریدونکي لیکلي، باید ښوونځي او پوهنتونونه او موسسات خلاصې، ځکه دا د افغانانو په ګټه خبره ده. آزاد خان بیا لیکلي چې ټول په دې موافق دي چې دا ښوونځي خلاص شي او د کار ماتې، ځکه دا د افغانستان د شاتګ په معنا ده او باید دا پریکړه عملي شي. ساحل ولی شاه ولی خیل بیا لیکلي، په اتفاق سره باید بند ښوونځي او بند دولتي مؤسسات او نه دولتي مؤسسات د ښځو په مطلع شي. دغه شان شفیع الله خان اخلاص بیا لیکلي چې په کابل کې چې کوم طالب چارواکي دي، دوی د پریکړو د عملي کولو واک نه لري. بله دوی سره.
بله اجمل تورمان، مننه چې د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې په فیسبوک پانه کې څرګند کړي وو د مو ولستل. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری، تاسو ته درځو د څو دقیقې واځي پاتې دي، کلن راته وایي چې نړیوال خو ډیر زیات دغه غوښتنې کوي، د افغانستان ولس هم همدغه غوښتنه لري، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه یوه نیمه میاشت وروسته چې بیرته نوی کال پیلېږي، پسرلی پیلېږي، آیا موږ به د دې شاهد واوسو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ او ښځو پر مخ بیرته پرانستل شي؟
بله، دا د افغانستان د خلکو حق او د دوی اساسي غوښتنه ده، باید پرانستل شي، باید چارواکي هغه بهانه چې د نصاب پړې لري هغه بهانه د الکانو د پاره هم دي، هغه هم د ځوانان چې خوانځیو یا پانتونونو کې زده کړې کوي هغه نصاب لولي چې دوی د انجونو د پاره بهانه نيسي، که د شرعي حجاب مسله وي او یا هم د انجونو او د الکانو پانتونونو کې د ګډ تعلیم مسله وي، هغه هم په ډیر بیرانی شکل لارې چارې ورته لټول کېدلی شي. خو دا بانه هم نه شي توجیه کېده، ځکه د نجونو ښوونځي خو تر اوسه پورې جلا وو. نو موږ فکر کوو چې د نظام اوسني چارواکي باید د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنې ته په ډیر درنښت او احترام وګوري او دوی د الهي احکام او د اسلامي شریعت د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او کلتور په نظر کې نیولو سره د افغانستان خلکو ته د نیوازي لومړی تر دولسم بلکې تر دکتورا د زده کړو زمينه مساعده کړي، شرایط ورته مساعده کړي، هم د زده کړو شرایط، هم د دوی وکاله او هوساینې شرایط، او هم پر راتلونکي کې د ښه او باعفته کار ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس پکار شي، او هغه مرمنه چې کندې دي یتیمان لري هغه د پاره هم د کار او زیار زمینی مساعد شي، یا هغه چې بیوزل دي کلی او خارونه یې ستونزې لري په کورنۍ ستونزې لري هغه د خپل ستونزو د حل لپاره د بی بی عائشې صدیقې او بی بی خدیجې په پل پل کې
مننه کور ودان
دخلو هم د کار او زیار او سوداګری لارې ورته مسایل
مننه کور ودان د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش په خوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریم زئی چې په دې 15 دقیقې د ازادي رادیو بحث کې مراسمه ګډون وکړ. دا بحث مانوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.